کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دي د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یوې ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2020 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو بیان په یو ټویټ کې ویلي دی چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده چې که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو دا هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو ویلی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایی چلند پر شرکت بندیزونه ولګول دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بې پیلوټه الوتکه د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږۍ کولو تورن دی د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 8 د دغو بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر دریو نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوی دی چې په هغې کې چې په هغې هیواد کې د بې پیلوټه الوتکه په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په وینا د امریکا د بیساري بندیزونو او صدراتي کنټرولونو په وړاندې روسیا په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاس اچوي روسیا هڅه کوي چې له نورو هیوادونو بې پیلوټه الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي او د آسیا د کرکټ په شل اوریزو جام سیالیو کې افغانستان تېره شپه هند لوبې ته لوبه وبایلله او له دغې سیالۍ ووته افغانستان د پچلې ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه چې د هند لوبډلې وکولی شو په شل اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره ورته د 2013 منډو هدف وټاکي افغانستان د لوبې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 112 منډې جوړې کړې افغانستان د دې جام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغې ته یې د یوې وکټې په توپیر بایلو دی وه د کرکټ د آسیا جام لوبې اګست په 8 پیل شوی دی چې پایلو به یا فاینل به د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له خپل عام ژوند او اساسي حقونو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو تر اویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې د ژوند او سیاسي کارونو په اړه درته جزئیات لرو د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د باروړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه کونړیان ورته خوشاله دي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورمو کې هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1
اور به شوروزګان د اورزګان کې د لسو کلپونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي غوړه لوبغاړي بترینه په نورو کلپونو کې سیالۍ وکړي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورمو کې هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ له خپل عامه ژوند او اساسي حقونو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي. ریچارج بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ویب پاڼه خپور کړی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړی، په کې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلي بینی په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ژوند په هر برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلي بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له څه باندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیم بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د میرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغو فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزن خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي دي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثر کړې ده. تفصیل به د راپور کې واورئ.
په یوه نوي سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي، لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند څخه ماتې وخوړه او د کرکټ د آسیایي جام له سیالۍ ووت. افغان لوبډلې د هند لوبډلې له خوا د 243 منډو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیا جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړي چې دوی ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه وځلېدل. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسېد. په دې سیالیو کې افغانستان له 4 نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان 5 وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو ورته د 243 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و او په لومړنیو 3 اوورونو کې خپل 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د 1 وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پېژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د 4 غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ختم توالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو 4 لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم ویل شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28 پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي 1 شنبې په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14 تر د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل خیرالله افغان وایي یا د سیالۍ د انټر کلب دی چې هدف یې د دغه سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اروزګان منتخبې لوبډلې ته غوره شي. په ورته مهال کې لوبغاړي هم خوشحاله دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوي دي تر څو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به یوه میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالي دي. دا لوبي به تقریبا یو میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غوره لوبغاړي را پیدا کړو. په دې کې آنلاین سکورینګ کرکټ بورډ ته راسن کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په زون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول شوي ترڅو دوی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اورزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي.
مې ګل احمد وسالي دا لوبې خو داسې دي مثال د خلک کشران د نشي توکو څخه راګرځي او دته موږ داسې ډیر خوشاله موږ غواړو دې ته بیا نور ټورنمنټونه مرته جوړ شي. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کیږي. مثال بالا سي سر پر مخ مسلم
مې ز بیولا بهزاد یې دلته راغلی یو لوبغاړی دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي.
پورزګان ولایت یو د افغانستان هغه ولایتونو څخه دی چې لوبو پکشي کې په دې وروستي کې بې ساري واده کړي خو لګونو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنې کما اکاډمي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بریتانیا ته ورشو. د بریتانیا د ملکی پمړینه د نړۍ مشرانو غمرازي کړې ده او هغه د تاریخ یو ستر واکمن بلل ده. د ملکی د مړینې خبره پرون مازیګر اعلان شو او ټاکل شوې ده چې مشر زوی شهزاده چارلس پر ځای د پاچا په توګه لوړ وکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې د سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو د دغه مړینې په اړه باندې او د چنل ته کوم مراسم تر سره کیږي کوم وخت چې زیات راغلي
ډیره مننه کور ودان. زبا ډیر په دې تمرکز وکم چې د دې په مړینې باندې د نړۍ مشانو څغ برګون شو دلای دی. د نړۍ اکثره مشانو د برتانیا د ملکې پر مړینې خوشینه ښکارا کړې ده او د برتانیا له ملت سره خواخوږي ښکارا کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو پیغام کې ملکې الیزابت ته د درناوي په ترڅ کې هغه پرتمینه او بې مثاله واکمنه بللې او ویلي چې چمتو دی چې د هغې له زوی پاچا چارلس سره چې له پخوا هم ورسره دوستي لري له نږدې کار وکړي. جو بایدن او مېرمنې په خپل شریک پیغام کې زیاته کړې دوهمه ملکه الیزابت داسې ستره واکمنه و چې د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا ترمنځ د یووالي د لا زیاتېدو سبب شوه. د شغلی بایدن په وینا لومړی ځل په 1928 میلادي کال کې چې سناتور وو او وروستی ځل یې د 2021 میلادي کال په جون کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړني بهرني سفر په لړ کې له هغې سره کتلی وو. د دا هم ویلي چې د امریکا څوارلسم ولسمشر دی چې په خپل ژوند کې له دوهمې ملکې الیزابت سره کتلی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وکشل ملکه په اویا کلونو کې د برېټانیا د ملت د یووالي او پایش سمبول و. زه د فرانسې د یو دوست خاطرې ته درنښت کوم. د امریکا پنځو پخوانی ولسمشرانو چې ژوندی دي یعنی ډونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بل کلینټن او جیمی کارتر په جلا جلا پیغامونو کې د دوهمې ملکې الیزابت درناوی کړی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دوهمې ملکې د شخصیت ستاینه کړې او سپارښتنه کړې چې د هغې د مړینې په مناسبت دی د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د برېټانیا سلطنتي کورنۍ د دغه هیواد خلکو او د کامنولت غړو هیوادونو ته تسلیت ویلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بیربوک د ملکې پر مړینه غمرازي ښکاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي چې جرمني به تل د هغې درنښت کوي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز بیا د بریتانیا ملکه الیزابت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې سمبول بللې ده. د ایټالیا موقت صدر اعظم ماریو دراګي ملکه په تیرو اویا کلونو کې د نړۍ د تاریخ ستره انسانه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دوهمې الیزابت ته د درناوي د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا به د تل لپاره د کاناډا د تاریخ یوه مهمه برخه وي. پرون د بریتانیا بکنګم پالیس یا بکنګم مانی اعلان وکړ چې د بریتانیا ملکه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر او له تاج پر سر کولو اویا کاله وروسته مړه شوه. الیزابت په 1925 میلادي کال د ملکې په توګه تاج پر سر کړ او په دې موده کې پراخ ټولنیز بدلونونه ولیدل. د الیزابت له مړینې وروسته به د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا او د کامنویلت د 14 هیوادونو نوی پاچا وي.
ډیره زیاته مننه څروان صاحب چې د نړۍ د مشرانو د غمرازۍ پیغامونه مو د ملک الیزابت د مړینې په اړه موږ سره شریک کړل. کور مو ده
له خبرونو ور اخوا.
اوس په کندز ته ورشو. د کندز د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. یو شمیر کندزیان هم وایي چې پخوا به د کندز ښار په وټونو او کوڅو کې په بې شمیره توګه پر نشئی توکو معتادان لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په وټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي. ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج وو، او د جماعت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټ کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشئی توکو روغدو کسانو راټولوي او د درملنې په هدف یې روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم سوی، تقریبا 10% ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشئی توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشئی توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشئی توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بته کې خبر شوم چې جام کنه چې ګیت
می الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روز د کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ دغه تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جنسې موږ باس کو تینه خلاص شو. محمد ایم وسی بیسار چې دغه شینه زه خلاص شوم انشاءالله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران آزادۍ روډي ته وویل
خو په ښار کې د روغدو کسانو شمیر زشته زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت په تنګ وو، خو د تیر کال په پرتله سږ کال په ښار کې پر نشئی توکو روږدي کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی وو.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار اجملان جوړ کړی.
ډیپلوماټ خپرونې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یې ولیکنه خپره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخوانی جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیټ سیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 5 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې 3 بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړی دی. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکي ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې هم د یو افغان کډوال کیسه کړې. دا یو 12 کلن عبیدالله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی و. ورځپاڼه وایي عبیدالله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لرې د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلی یوازې پاتې و، بالاخره په برتانیا کې له خپلو وروڼو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ دا یو 12 کلن عبیدالله یو عکس خپور کړی چې د خپلو دوو وروڼو سره یو ځای پکې ښکاري. وایي دا افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولئ. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
سر محمد قادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي، نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی، د دې پرده چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړي وي. تر څنګ د لوکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلمونه یو کله ماشومان ورځي یوازې یو ښوونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې سته، نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز باندې لګول، نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځ څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیز شبکو چې مسارو تر ډیره هده پورې افغانان ته سپکې سپورې کیږي. د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو، نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دغو افغانانو تر ډیره هده پورې ډیرې بریاوې راوړي د افغانستان خلکو او اوسیدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایدل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي. نو د دې پر ځای تر ډېره حده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
د خبرونه دوی منی مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه